The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
Hara Uni La Azadi Radio. Lade Uniz Program Sara, The Support Ladagara, Shur Wauri, Outzwar, Tajrubakri.
ورزش دا سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال
د ازادي رادیو د لوبله میدانه ونیزي ورزشی خبرونې درنو مینوالو سلامونه درته کوم او هیله من يم چې تیره ونې مو خاطره کړې وي. د لوبو په بیلابینو ډګرونو کې د افغانستان لوبغاړي خزلې دلی دي. لومړی به مو د فوټسال ملي لوبډلې له راستراوړو آگا کړو. یا د لوبډلې د منځنۍ اسیا په کچه دویم مقام ګټلی دی. د افغانستان او پاکستان کرکټ ادارو په ګډه تایید کړی ده چې د رواني اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به سره سیالۍ وکړي. د دې سیالیو د نیټو او لوبغاړو بشپړ حال هم درته په خپرونه کې وړاندې کوو. د استرالیا او انګلستان ترمنځ د آشیاز لوبلړۍ په برابره توګه پای ته ورسېده، خو دوه انګلستاني لوبغاړو پکې تقاعد اعلان کړ. کرکټ بورډ غواړي روانه میاشت فرست کلاس سیالۍ ترسره کړي، خو د لوبډلو غوره کولو یې بیا لوبغاړي ناهیلي کړي دي. د امریکا د میجر لیګ کرکټ لومړنی پړاو د راشد خان اړوند لوبډلې په اتلولۍ سره بشپړ شو او راشد خان تازه پریکړه کړې ده چې نه غواړي د انګلستان په سلبالیزه ټورنمنټ کې سږ کال ولوبېږي. ګڼ نور مطالب هم درته په خپرونه کې لرو. ملتیا مو وکړئ. زه بختیار ساحل. د خبرونې پایل د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې له وروستیو لاسته راوړنه کوو. یادې لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا په اتلولیو کې دویم مقام ترلاسه کړ. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي چې د یادو سیالیو په ترڅ کې افغانستان درې لوبې وګټلې، یوه یې مساوي کړه او یوه یې وبایلله. تر یادو سیالیو وروسته د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په نړیواله درجه بندۍ کې د پرمختګ ترڅنګ په آسیا کې هم 14 مقام ته رسیدلی دی. نور جزئیات به له فریدي سیال واورو.
د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا اتلولیو په ترڅ کې دویم مقام ترلاسه کړ. د مرکزی آسیا د فوټسال اتلولۍ چې د جولای په 10مه نیټه پای ته ورسېدې، افغان لوبډلې د نمرو په جدول کې دویم مقام ترلاسه کړ او په دې سره د دې سیالیو د نایب قهرمان جایزه یې وګټله. د یادو سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې چې درې یې وګټلې، یوه یې وبایلله او بله یې په مساوي توګه پای ته ورسوله. افغان لوبډلې خپله لومړۍ سیالۍ د جولای په 28مه نیټه د قرغیزستان هیواد پر وړاندې ترسره کړه چې 15 د څلور پر وړاندې یاده سیالۍ وګټله. د غرازی د یادې میاشتې په 28مه نیټه دویمه سیالۍ د ترکمنستان هیواد پر وړاندې وه چې څلور د درې پر وړاندې بریا وموند. د فوټسال ملي لوبډلې خپله درېمه سیالۍ د آسیا په کچه د فوټسال د لومړۍ درجې لوبډلې ایران پر وړاندې ترسره کړه چې یاده سیالۍ 15 د یو پر وړاندې ایران وګټله. د مرکزی آسیا د فوټسال په سیالیو کې افغان لوبډلې د کوربه تاجکستان پر وړاندې هم مهمه سیالۍ ترسره کړه. که څه هم د لوبې تر وروستیو شیبو پورې افغان لوبډلې برلاسي وه، خو تاجکانو په آخري شیبو کې د مساوي ګول ووهه او په دې سره یاده سیالۍ 2-2 پر وړاندې مساوي شوه. د یاد لیګ په وروستۍ سیالۍ کې افغان لوبډلې د ازبکستان پر وړاندې مهمه لوبه ترسره کړه. دغه سیالۍ چې د جولای په 10مه نیټه وه، 3-2 پر وړاندې افغانستان وګټله. د کافا لیګ د نمرو په جدول کې افغانستان تر ایران وروسته دویم مقام درلود چې په همدې سره د یادو سیالیو د اتلولۍ جام ایران او دویم مقام جام افغانستان وګټه. باید وویل شي چې د فوټسال ملي لوبډله به تر دې وروسته په تایلند هیواد کې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ ادارو په یو تازه پریکړه کې ویلي دي چې د رواني اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. دا ځل به دا سیالۍ د افغانستان په کوربتوب په سریلنکا کې ترسره شي. افغان کرکټ ادارې ویلي دا لومړی ځل دی چې افغانستان له پاکستان سره د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ لوبوي او سیالیو ته د خپلې لوبډلې د بشپړ چمتووالي ډاډ هم ورکړی دی. دا رپورټ سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان د راتلونکو سیالیو نیټې په ډاګه سوې. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې دوشنبه پر اعلان وکړ چې د راتلونکي اګست میاشتې په وروستیو کې به له پاکستان سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه سیالۍ به د سریلانکا هیواد په دوو بیلابیلو لوبغالو کې د اګست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه نیټه ترسره شي. د دې ادارې په وینا چې د دې سیالیو کوربتوب د افغانستان کرکټ بورډ پر غاړه لري. افغانستان تر دې وړاندې په عربي متحده اماراتو، هندوستان او قطر کې د خپلو میلمه لوبډلو کوربتوب کړی دی. خو دا لومړی ځل دی چې په سریلانکا کې کوربتوب کوي. کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې دغه سیالي به د سریلانکای هیواد په دوو بیلابیلو لوبغالو کې ترسره شي. لومړی دوه سیالۍ به د مهالویش له مخې په هامبنټوټا او درېیمه او وروستۍ سیالۍ به کولمبو کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو په تړاو د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکل شوي ملي لوبډلې په دې وروستیو کې په نړیواله کچه ښې لاسته راوړنې درلودې چې د بنګلادیش په وړاندې د یو ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ ګټل یې څرګند مثال دی. ښاغلی اشرف زیاته کړې له آسیا جام او نړیوال جام مخکې افغان لوبډله هغه لوبډله ده چې په آسیایي کنډیشن کې تر ټولو زیاتې لوبې کړې دي. لومړی د سریلانکا سره په سریلانکا کې، بیا بنګلادیش سره په بنګلادیش کې، او اوس د پاکستان سره په سریلانکا کې لوبیږي. هیله لرم چې دغه لوبې به را روانو لویو لوبلړیو کې زموږ د لوبې په چمتووالي کې مهم رول ولوبوي. د ویلو ده چې افغانستان به د لومړي ځل لپاره د پاکستان په وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل خبر کې ویلي دي چې غواړي د اګست میاشت په لسمه نیټه د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو ټورنمنټ پیل کړي. دا ځل د دې سیالیو لپاره لوبډلې له 5 څخه 4 تر کمې شوې دي. تر دې وړاندې په فرست کلاس سیالیو کې شپږ لوبډلې هم لوبېدلې دي. که څه هم د کرکټ بورډ ادارې ویلي هغه مستحق لوبغاړي چې یادو سیالیو ته نه دي غوره شوي، اکثریت یې د فزیکي تکړښت یا یو ټیسټ په ازموینه کې پاتې راغلي دي. بل لور ته بیا ګڼو لوبغاړو په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي دي چې فرست کلاس ته په نلو غوره کېدو مایوس دي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د کورنیو سیالیو په لړ کې به فرست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ پیل کړي. یادې ادارې په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دغه سیالۍ به د اګست په لسمه نیټه په ننګرهار او خوست ولایتونو کې پیل او د سپتمبر تر 14 نیټې به دوام وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي د احمد شاه ابدالي فرست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ چې له دې وړاندې د هیواد د 5 زونونو په استازیتوب 5 لوبډلو پکې برخه درلوده، دا ځل به یې په شپږم پړاو کې څلور لوبډلې هندوکش سټرایکرز، ماهیپر ستوري، میوند چمپیونز او پامیر اتلان ګډون ولري. کرکټ بورډ وایي دا ځلې د لوبډلو شمیر له 5 څخه 4 ته راکم کړی او موخه یې دا ده څو ملي لوبغاړو ته د لوبو ښه زمینه سازي وشي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د دې فرست کلاس سیالیو پر مهال به هر لوبډله یو د بل پر وړاندې دوه سیالۍ کوي او ټول ټال 14 سیالۍ به ترسره شي. د یادو سیالیو د پیل په لومړۍ سیالۍ کې به ماهی پر ستوري د هندوکش سټرایکرز پر وړاندې د خوست په کرکټ لوبغالي کې د لوبې ډګر ته ښکته شي. همداراز دویمه سیالۍ به د میوند چمپیونز او پامیر اتلانو لوبډلو ترمنځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره شي. د یادونې وړ ده چې د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالیو د تیر کال اتلولي عامو لوبډلې ګټلې وه. د امو او بندي امیر ترمنځ پایلوبه که څه هم بې پایلې شوې وه، خو امو زون د لومړۍ پاڼې په ګټلو د یاد جام اتلولي خپله کړې وه.
د انګلستان او آسترالیا ترمنځ د اشیز ټیسټ لوبلړۍ بشپړه شوه. په دې سیالیو کې لومړنۍ دوه سیالۍ آسترالیا او دوه نورې انګلستان وګټلې، خو یوه لوبه د ورخت له امله مساوي شوه چې دا لوبلړۍ هم په مساوي توګه پای ته ورسېده. دا چې آسترالیا د انګلستان میلمه و، نو د آسیا ځانګړې ټرافي بیرته آسترالیا ته ورټل شوه. د دې سیالیو پر مهال دوه انګلستاني لوبغاړو تقاوت هم اعلان کړی دی. اکرام الله اکرام مولا بشپړ تفصیل خبروي.
د انګلستان او آسترالیا ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ وروستۍ سیالۍ هم د جولای په 1 نیټه د لوبې په 5 ورځ د کوربه انګلستان په بری سره پای ته ورسېده. یا د سیالۍ د لندن په وول لوبغالي کې پیل شوې وه چې آسټرالیا ونه کړای شول د انګلستان د 324 اتیا منډو هدف پوره کړي. دوی دغه سیالۍ د 9 منډو په توپیر وبایلله. د ایشیز د ټیسټ سیالیو په یادې لوبلړۍ کې لومړنۍ دوه سیالۍ میلمه آسټرالیا وګټلې، خو په درېیمې سیالۍ کې د انګلینډ لوبډلې بری وموند. د دواړو لوبډلو ترمنځ په مانچسټر ښار کې څلورمه ټیسټ سیالي په مساوي توګه پای ته ورسېده. په یادې سیالۍ کې د انګلستان لوبډلې برلاسي و، خو د لوبې په 4 او 5 ورځ شدید اورخ له انګلستان د بریا هیلې واخیستې. د دې لوبلړۍ 5 سیالي د لندن په اول لوبغالي کې د جولای په 20 نیټه پیل شوه. دا ځل آسترالیا په 4 غټل او توپ 54 غوړه کړه. انګریزانو په دواړو پاڼیو کې 233 او 395 منډې وکړې، خو آسترالیا چې په لومړۍ پاڼۍ کې 12 منډې مخکې والے هم درلود، په دویمه پاڼۍ کې تر 304 منډو جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د دې سیالیو په روسیو کې د انګلستان چټک توپ چون کی سٹورات براوډ په ناڅاپي توګه لرسنیو سره په خبرو کې ویل چې تای اورستۍ نړیواله لوبه دا تر دې وروسته به هیڅ ډول نړیوال کرکټ نه کوي. براوډ که څه هم په دې سیالي کې سلور لوبغاړي وسوځول خو په اورستۍ کې دوه مهمه وکټې واخیستل چې ل عمل انګلستان د لوبلړۍ په برابر توګه بشپړ کړه. خغلی براوډ په ټیسټ کرکټ کې شپږ سوه سلور وکټې اخیستې دي او دا تر جیمی انډرسن وروسته دویم چټک توپ چون کې دی چې دومره وکټې سوځولي. که څه هم په ټیسټ کرکټ کې براوډ یو له بریالیو توپ چونکو شمیرل کیږي خو په لومړي ځل د 2009 کال په شل اوریز نړیوال جام کې هندي یوراج سنگ پرې په یو اوور کې شپږ شپږیزی وهلې وي چې هغه ریکارډ اوس هم د یوراج په نوم ثبت دی. دغه راز د دې سیالیو په پای کې بل انګلیش لوبغاړي موین علي هم وویل چې دا یې وروستۍ ټیسټ سیالي ده. هغه یو ور وړاندې هم له ټیسټ سیالیو تقیستې وو خو د دې ایشیز تر پیل وړاندې ترې هیله شوې وه چې دا لوبلړۍ هم د انګلستان لپاره ترسره کړي. ښاغلی علي چې ال راونډر لوبغاړی دی په ټیسټ کرکټ کې تر 3000 زیاتې منډې او تر 200 زیاتې وکټې اخیستې دي د ویلو ده چې د دې ایشیز د وروستۍ سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه کریس اوکس او د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه بیا میچل سټارک او کریس اوکس په شریکه وګټله.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د امریکا د میجر لیگ کرکټ پیلوبه د مای نیویارک لوبډلې په تلولې پای ته ورسېده. پیلوبه د جولای میاشتې په 1 نیټه ناوخته د مای نیویارک او سیاتل اورکس لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې د 2 وکټو په توپیر نیویارک وګټله. سیاتل لوبډلې لومړۍ توپوهنه کړې وه او د 1300 اتیا منډو هدف یې ټاکلی و. د یادې لوبډلې لپاره په توپوهنه کې کوانټن ډیکاک 2 اتیا منډې کړې وې. مای نیویارک لوبډلې ته بیا په توپ اچونه کې افغان راشد خان ښه وځلید. هغه په 4 اورونو کې نه منډې ورکړې او درې لوبغاړي وسوځول. نیویارک ورکل شوی هدف د لوبډل مشر نیکولاس پورن د 130 منډو پر منډ په 14 اوور کې د درې وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. دا لومړی ځل و چې په امریکا کې د کرکټ سوداګریز لیگ ترسره کیږي. باید وویل شي چې مای نیویارک لوبډله هم د ممبئی انډیانز لوبډلې د مالک 58 لوبډله وه او په یاد لیک کې ګڼ نورو هندي پانګوالو هم پانګه چونه کړې وه. په آسترالیا او نیوزیلند کې د 22 هیوادونو د خزینه فوټبال په پیل شوی نړیوال جام کې تر دې دمه سویس، آسترالیا، جاپان، انګلستان، نیدرلند، فرانسه، سویډن او د کولمبیا لوبډلې په خپلو ګروپونو کې مخکښ دي. د ګروپي پړاو سیالۍ به د اگست میاشتې په 3 نیټه بشپړې شي او بیا به د 14 غوره لوبډلو پړاو پیل شي. د 14 غوره لوبډلو پړاو د اگست په 5 نیټه د سویس او اسپانیا په لوبې سره پیلېږي او د همدې میاشتې تر 8 نیټې دوام کوي. د یاد پړاو تر بشپړېدو وروسته د کوارټر فاینل مرحله ده چې هغه به اگست میاشتې په 11 نیټه پیل شي. باید ووایو چې د دې نړیوال جام پیلوبه د اگست په 6 نیټه ده. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونو ریپورتونو برخه بشپړه شو او ځانګړي مرکه درته وړاندې کوو. دا ونې مو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر اتلونکي فرست کلاس سیالۍ مرکه چمتو کړې ده. په دې مرکه کې د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې له مشر نظیم جار عبدالرحیمزي او پخواني لوبغاړي اوسنی روزونکي دولت خان احمدزي سره غږېدلی وو. راځئ نور په مرکه کې واورئ. جار صاحب، د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو لوبډلې ولې له 5 څخه 4 تر کمې شوې دي؟
فرست کلاس سیالۍ خو موږ غوښتل چې کیفیت خسی چون پخوا 15 ټیمونه او پاغه کې داسې لوبغاړو هم لوبې کړې وي چې کوم چې فرست کلاس سټیټس ته دوی برابر نه نو به یې بنې. نو ما غوښتل وزنی وجه دا و چې موږ غوښتل چې کیفیت خسی او ایواز پیوړی او تکړه لوبغاړي چې رښتیا هم د فرست کلاس ور وي. نو دغه پوجم دغه لوبډل 5-4 تر اخته تکړه.
احمد زه ستا سرات وې د فرست کلاس یا 4 ورځې او سیالي لوبډلې له 5 څخه 4 ته کومول مناسب کار دی؟
بندا بالکل څلور لوبډلې سي دي. دې تر شا یو فکر دی چې موږ یو معیاري انتخاب وکړو، یو معیاري لوبغاړي په معیار برابر لوبغاړي باید فرست کلاس وکړي. خو نه دا داسې نه ده، یو خو زنونه تر منځه تللې دي او بله خبره دا ده چې معیار په دې نه راځي چې لوبډلې کمې کړي. معیار سیده د لوبغاړو په روزنه راځي لوبغاړو ته باید د ټولو زنونو لوبغاړو ته باید ان سیزن او پری سیزن او ان په کال کې باید دوی ته درې روزنیز غټ کیمپونه وسی په دې باندې چې دا د لوبغاړو معیارونه سي دی او چتیږي د دوی فټنس کیمپونه وسی او دوی مختلفې د دې په مختلفه روزنه باندې کار وسی مطلب د دوی په تخنیک باندې په ټاکټکس باندې په فزیکس او منټلی په دې ټولو شانو باندې باید کار وسی ټول کال باید کار پیوسی بیا به سیدا فرست کلاس او کلیستی او کار ټورنمنټي هغه به معیاري کیږي د لوبډلو په کومولو باندې یو ټورنمنټ هڅ کلم نه معیاري کیږي
دا راته وی یادو لوبډلو مخ کې د سپینغار میسانګ بوست باندې میرو ومو نمونه لرل په دې نمونه کې څه ستونزه و چې بدل مکړل
او پنځه وړ نمونه چې دي ژوندو پنځه وړ ډیر غوړه دي یو خدای ته چې دم غړې پونګه پاک سټرکچر کې ژوند نه هیڅ نه لرو چې ژوند نه دی بل دا و چې کله لوبډلې چلور سین بیا چلور نمونه نه کیږي چې پنځه وړ نمونه چلور غوړه کې مدغه به انصاف نه همدغه یو لامل و چې دغه نمونه بدل شو
احمد زه چې تاسو جواب د لوبډلو د نمونه د بدلولو په تړه اوسه ده
بالکل مخکې پنځه زونونه وو او باقاعده نمونه بلرل او د دې ائیډیا شاته یو دا شی نو سی دی لوبډلې د صرف نمونه ولري هغه زون کې مسولین وو د دې لوبډلې په انتخاب کې رول لاره د لوبډلو په روزنه کې رول لاره لوبډلو ته به کیمپونه او تورنه برابرول لوبغاړي به منسجم کول نو هغه یو پورا اداري وی هغه صرف نمونه نه وو بوس زون پورا یو اداره والته خلکو چې ټول د بوس زون څومره اړوند نور ولایتونه دغه هغه به سمبالول دوی به سیدا د ګروندونو لپاره پمځکو پیدا کولو کې په مارکیټینګ کې او د لوبغاړو په روزنه کې د لوبغاړو په انتخاب کې د لوبغاړو په منسجمولو کې په کیمپونو کې او د لوبغاړو په حق غوښتلو کې د خلکو ډیر زیات رول نو دا صرف دا نمونه نه وو سی په دې نمونه صرف لوبډلې وې د دې شاته ډیر لوی ایډیا و او خلکو سیدا ډیر خدمات کړي دي او ډیر خدمات د افغانستان کرکټ لپاره د لوبس پورېستا دې نمونه کې باید هیڅ ستونزه نه وي دې نمونه باید نورم سټایل سی وای دې نمونه ته ډیر کار سوی وای بلکې دې نمونه ادارو ته ډیر کار سوی وای او دې ته ډیر رښت ورکول سوی وای
فکر نه کوي چې ډیر زیات لوبغاړي مو نه دی غوړه کړي کوي بل لوبډله هم وای شاید ګړو نور مستحق لوبغاړو ته چانس ورغلی
دریم پښتون ستاسو فکر نه کوي چې ډېر لوبغاړي غوړه کړی خی غوړه کول کې خو کوم رول نه لرم هغه سلیکشن کمیټه کار ده اب پښتون سلیکشن کمیټه نه کوي خبي او د یو ټیسټ دا یو ټیسټ خو معیار ټاکل شوی دا حال دا چې الکان ته وختي خبر ورکول شوی نه دی یو مشمخ خبر ورکول شوی دا چې یو ټیسټ ځان برابر کی
احمد زه ستاسو څه فکر کوي کوي بل لوبډله اضافه شوی و دې کې به څه ستونزه وي
بالکل کچې ته منګه زنونه لرلای زونونو لرلای او دین زونونو لپاره منګه یو منسجم یا یو سم سیستم لرلای سی خپل دی زون لوبډلا ته روزنیس کیمپونه وای یو خپل زون کې لوبې کولای دي ته صحیح کوچینګ سټاف وای دي سره ټرینر وای حتی دي سره یو سلیکټر هم وای او دی خپل ولته روزنیس کیمپونه کولای یو زون بل زون دعوت کولای کله چې دوی رسمي لوبې نه وای نو دا ټیمونو باندې روشت کړای وو په هر برخه کې او مخکې سیمه په خبرو کې ویلي چې د لوبغاړو کمول سي دي یا د ټیمونو کمول سي دي دا د تورنمنت معیار نه جګی د تورنمنت معیار د لوبغاړو صحیح روزل جګی باید لوبغاړو پر روزنه باندې کار وسی نه په کمولو باندې دې سره هغه لوبغاړي ډیر لوبغاړي لمنځلاړه چې په 3D کې ډیر زیات رنزونه کړی او ډیر زیات کارکردګي نه کړی دی
یو یو ټیسټ یا ازموینه د کوم لوبغاړو لپاره دا وایې ملي لوبغاړي هم باید دا ازموینه ورکړي
ما ملي لوبغاړو خو یو یو ټیسټ نه ورکړي ځنه په خپل سفرو هغه کې ورکړي دا هیواج د کورنی کرکټ الکان موږ یو ټیسټ اخیسته
احمد صاحب د کورنی کرکټ یو لوبغاړی په کلب لیول ولایتي او درې ورځې یو سیالیو کې ټاپ پرفارمر وي خو یو ټیسټ کې پاتې راځي فرست کلاس کې نه خستل مناسب کار دی
یو یو ټیسټ ډیر یو د سیم مضمون ګرځیدلې ده د لوبغاړو په منځ کې یو یو ټیسټ به لکسي تشریکو یو یو ټیسټ کله هم د دې لپاره نه ده چې د لوبغاړي انتخاب دی پی او سی یا دی پی ډراپ یو یو ټیسټ یو فزیکی عمل ده چې ته د یو لوبغاړي هغه فزیکی توانایی ګوري چې د توانایی د فزیکی په کوم لیول کې ده. لږه لیول نه وروسته د تماغسي ټرینر د دې لپاره ماغسي فزیکی تمرینات ډیزاین کوي تر څو پورې چې د لوبغاړي لیول دی وګوري او بیا هغه سي پروګرام ورته ډیزاین کوي او په مغه لیول باندې د ماندی فزیکی تمرینات وکړي. یو یو ټیسټ هڅ کلم د دې لپاره نه ده چې لوبغاړي د پیټراپسي بل خواته تخنیکی اړخ ته راځو. بل صدا یو ټیسټ پورا یو تخنیکی پروسه ده، ډیر خلک ورسره بلد هم نه دي. بل اړخ ته راځو ست یو ټیسټ ده په غواته مضمونه ده، دوی کرکټ بورډ سي ده د یو مضمون ټیسټ اخلي. نو په کار ده دی سي ده باید دی وو اتو وړو مضمونونو ټیسټ واخلي، لکه رکی څلوېخ میټر سپرینټ ده، رکی پوش اپس دي، رکی پول اپس دي، رکی بال تروینګ دی په اکسپلوسیو پاور ده پاره ده، رکی فلیکسیبلټی ده، رکی جمپ ده، لوور باډي پاور ده، هغه کې دا شیان چې دي دا د دې ټیسټ مو اخیستل سي. دا په سلو کې څلور اتیا نمرې سي دي باید ته واخلي. نو هغه ټیسټونه نه اخلي، دوی صرف منډي والا ټیسټ اخلي سي، هغه دوی انډورنس ټیم نه ګوري او دې باندې باید یو لوبغاړی ډراپ نه سي، ځکه دا د لوبغاړو مهارت نه ده، دا مهارتونه نه دي. د لوبغاړي د پاره غټ مشکل شي چې دا غو مهارت حاصلول دي او مهارت جوړول دي او مهارت عادت ګرځول دي چې دا ډیر ټایم اخلي. یو یو ټیسټ خو کدی ټایم اخلي، نو شل ورځې کې لوبغاړي منډي وایي نو یو ټیسټ کولای شي. او په ډیولپمنٹ سټیج کې، په ډیولپمنٹ سټیج کې یعنی په کورنۍ کرکټ کې یو یو ټیسټ کلم د دې معیار باید نه سي څوک دې په انتخاب سي او څوک دې په ډراپ سي. موږ ډیر شاهدان کدی دی اوس یو دې دغه یو ټیسټ اوسېدو چې دو دې لوبغاړو پورې داسې دا یو ټیسټ خلکو پاس نه کړ، نو او ټول دې لوبغاړو پاس نه کړ چې هغه په 3D کې ډېر زیات پرفارمنس کړی دي. او اکثریت لوبغاړي چې دي په شپاړس شپږ کې درېدلي، په شپاړس اووه کې درېدلي، ان دوه درې منډې پاتې دي چې دی په دې یو ټیسټ کې پاس سي. که بیا دا ډېره سیریس خبره نو د نېشنل ټیم د پاره ولې نسته؟ نو دې داسې شیان دي چې دا شیان باید ونه سي، ډېره سیده تر ډېره حده پورې خیټالوجي باید ونه سي. هر شی باید سره کم نړیوال کوي، سره کم نوره دنیا ځي، هغه سي باید موږ هم لاړ شو او د یو ټیسټ په صحیح معنی او صحیح مطلب باندې باید ځان پوه کړو. یو ټیسټ کلم د دې لپاره نه ده، یو فزیکی عمل ده چې یو لوبغاړی دې په ډراپ سي.
د دې سیالۍ اصول څرنګه دي؟ یو لوبغاړی څو لوبې کوي او تر کومې نیټې پورې به دا سیالۍ دوام لري؟
د دې سیالۍ اصول چې دي، چار لوبغاړی لبل لوبغاړی سره دوه لوبې کوي، یعنی ټول شپږ لوبې هره لوبډله کوي مخکې له دې چې فاینل ته لاړه شي. او دغه سیالۍ په دریم اګست باندې روزنیز کیمپ پیل کیږي چې یوه اونۍ روزنیز کیمپ ده، او بیا په لسم اګست باندې له خیر سره لومړۍ سیالۍ ده، نو شلم سپتمبر پورې بل خیر سره دغه سیالۍ دوام کوي.
خلک نیوکه کوي چې د افغانستان کورنۍ کرکټ کم دی، حتی راشد خان هم په څو مرکو کې ویلي دي چې زموږ د کورنۍ کرکټ کوالټي کمزوري ده، علت یې څه شی بولي؟
رښتیا هم د نورې نړۍ وګورو، کاغه انډیا ته مثال لا واخلی، استرالیا او انګلند او دار واخلی، هغه خو دې شک نشته چې کورنۍ کرکټ به موږ نه پیوړی، دې شک نشته. دا د هغه مغمره سہولیات او مغمره امکانات دي. د موږ د شي پس کلاس او هغه ته وګورئ، نو شي ډیر گراوندونه موږ نه لرو، ډیر لوبغالي موږ نه لرو، شي دې جوګه وسی چې موږ د پس کلاس یالي یالي سي یالي د غلطه وکړی سو. ایو غټه ستونزه ده، خو موږ ورته خپل امکانات برابر کړو، تر د امکان تر بریده موږ هڅه کوو چې کورنۍ کرکټ ډیر سکل اوس دوه ټورنمنټ کیږي د پس کلاس او دې شمول باندې. نو زه فکر کوم چوک چې په افغانستان کې دلته یو د معلومات کې چې موږ کورنۍ کرکټ له پخانه څومره خسوي ده او څومره ډیر سوي ده، بل کال تل لدین هم ډیر پلان د خیر سره چې له اوس موږ په پلانینګ باندې لګیایو. که چې ته موږ ګورو رښتیا هم وشتن ځایونه د موږ خنه دي چې دغه لپاره داس کسان په کار دي چې ډیر وړ او تکړه خلک په دغه برخه کې تجربه ولري، چې متاسفانه د موږ په هیواد کې نشته. نو وشتن ځایونه ته بیلابیل خاورې په کار دي او دغه سي وړ او تکړه خلک ته په کار دي، کیوریټران په کار دي چې وګوي دغه وشتن ځای نو لوبغالو باندې خپل خپل تزانګړي تجربه دی برخه کې لري، چې هغه پس کلاس ته لیس ا ته یشپګیز ته شلوریز فارمټ ته ډیر روز فارمټ ته د ټول خپل خپل وشتن ځای نه باید جوړ کی. نو دې سره د موږ کورنۍ کرکټ لا پیوړی کېدلې شي. خو زه د پټاټ سره ویل سم چې نور کلو پر طالبان کورنۍ کرکټ کال تر بل ډیریږي او خکېږي ان شاء الله.
احمد صاحب کپ یاد مو وی راشد خان څو څو زل خپل مرکو کې د افغانستان کورنۍ کرکټ ته ویل دي چې دا کیفیت کمزورې ده، د غراز کم هم ده، څنګه سمې د شي د کورنۍ کرکټ
ګوره ک کورنۍ کرکټ تمنګ وو ګورو، یو کلب کرکټ تمنګ درې میچ ورکو کدی سي رازو، نو معیار ک چې تمنګ معیار جو دی ډومېسټک جوړو، مونږ لوبډالو ته باید ډیر زیات میچونه ورکو، په خاصه توګه چې زه بار بار زون یادوم او د زون په اهمیت باندې غږیږم، زونونه بیرته باید فعال سي. هر زون باید انډر 19 ټیم ولري، خپل سینیئر ټیم ولري، دې ته د ډیولپمنټ پروګرامونه د ټول کال دپاره ولري. همدغه ټول لوبغاړي چې د زون ټیم ته انتخابیږي هغه باید چې د کانټراکټ ولري، هغه باید ریګولر ان روزانه از ا پروفیشنل یو مسلکی کرکټر په شکل باندې ټول ورځ کرکټ په خپل زون کې ترسره کړي. نو بیا به سیده د مونږ کورنې کرکټ سیده تر یو حده پورې ډیر ښه کیږي او لوبغاړي به معیاري کیږي او یو ټیسټ به هم نه پیل کړي. نو دا شیان نسته، د مونږ هر وخت سیده هر یو فرست کلاس ته هر وخت یو نوې لوبډله انتخابیږي، هر لیستې ته یو نوې لوبډله انتخابیږي، هر تری ډی ته یو نوې لوبډله انتخابیږي. کلاند دی گری 2 دی گری 1 لوبډل انتخابی کی صحیح ده، خو د مونږ د زون لوبډل د ریجن لوبډل باید یو لوبډل لدی نه په کال کې یو یو یا دوه لوبغاړي ډراپ سی، یو یو دوه لوبغاړي باید د کی انتخاب سی. د سینې سي روزانه مونږ هر کال او د هر ټورنمنت لپاره د زون لوبډل شته نه منو جوړو، نو دا مشکلات سی دی مونږ سره مخ کیږو. د مونږ ډومېسټک مارکی گینه تر سو پورې سی ډومېسټک ته مونږ ایچ پی پی پلانز د زون د لوبډلو لپاره د سینیئر او جونیئر لوبډلو لپاره ونه لرو. مونږ به هم دغه شکل باندې انډر 19 هم صحیح نه انتخابیږي، ایمرجینګ به هم صحیح نه انتخابیږي. د زون لوبډله سیدا معیاري نه وي، د مونږ نېشنل ټیم به هم معیاري نه وي.
که د شفیق غفاری او نور لوبغاړو په څیر لوبغاړي په فرست کلاس سیالیو کې ونه لوبول شي، دوی نور څه شی باید وکړي؟ دا د دې لوبغاړو د استعدادونو ختمول نه دي.
یوازې شفیق الله غفاری دا نور هم ډیر مستعد لوبغاړي پاتې شوي دي او هغه یو یو پیل کړی و چې په هغه کې زه ډیر نمونه اخیستلی شم. خو داسې نه چې نمونه رانه پاتې شي، کابد محمدي وګورو، دلاغا وګورو، طارق ستانکزی وګورو، مثال خبرې خیر محمد هلک وګورو، نور ډیر پیاوړي لوبغاړي نور هم و، یا اکبر مسازی وګورو، ښایي نمونه لمانه ټول ماته اوس په یاد نه وي او کوم رانه پاتې شي. نو ډیر مستعد لوبغاړي پاتې شوي دي، خو زه به دا ووایم چې دوی ته وخت ورکول شوی او کافي ډیر وخت ورکول شوی چې یو وکړي، یو یو پریکټس خپل وکړي. دا هم یو غوښتنه ده او دا غوښتنه باید پالی سي. خو یو ور چې یو کې فیل شول بیا مونږ ورته وخت ورکړو، دومځلي مونږ ورته وخت ورکړو، په هغه کې بیا هم ناکام شول. نو مونږ ګورو، نه غواړو چې دغسې استعدادونه له لاسه ورکړو، او ما په خپل نظر باندې دغسې استعدادونو ته باید حتما مونږ چانس برابر کړو. ګورو هر ممکنه لار لټو کوو سي چې بل چانس ورته ورکړو. کوشش دا کوو لګیا سره په خبرو کې څنګه وکولای شو چې دغه استعدادونه ضایع نه شي.
احمد زه صاحب څه وخت وړاندې عثمان غنی د کرکټ بورډ پریکړې وننګولې او تیره ورځ شفیق الله غفاری د ناهیلۍ پوسټ کړی او دغه راز ګڼو نورو کورنیو لوبغاړو هم دا کار کړی او د دې لوبغاړو آینده به څنګه کیږي؟
لوبغاړي باید د دې زیات ناهیلي نسی. د لوبغاړي په ژوند کې کته پورته راځي، خو دغه شیانو ته سي له دغه وړو وړو شیانو له وجې نه لوبغاړي بیزاره کیږي. دې ته د کرکټ بورډ پام پکار ده. دې ته یو صحیح یو مسلکی دس یو سټرکچر د ډومېسټک کرکټ لپاره پکار ده. په یو یو ټیسټ باندې بیرته نظر ثانی پکار ده او ډیر په سړو مغزو سره کارونه پکار دي. څنګه کولای سي په دسی حالاتو کې لوبغاړو ته فائدہ ورسیږي؟ بهترین لیډرشپ دا داسې خلک راپورته کی، خلک باید ونه غورځي. خاص توګه لوبغاړي باید ناهلی نسی او لوبغاړو لپاره باید منظم پروګرامونه ډیزاین سي چې لوبغاړي تشویق سي، په افغانستان کې پاتې سي او افغانستان لپاره کرکټو کې فائدہ کی.
د ونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو، د دې ونې مطالب هم دومره و. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال.
کتاب کتاب سبق یې د لیک حساب سبق یې
کتاب کتاب سبق یې د لیک حساب سبق یې
زړګې ورته وړېږي ګلاب ګلاب سبق یې
زړګې ورته وړېږي ګلاب ګلاب سبق یې
ژوند 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 بن جوړوي من جوړوي وطن جوړوي
ژوند 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 بن جوړوي من جوړوي وطن
پتورو کی زلیگی پتورو کی زلیگی
پتورو کی زلیگی پتورو کی زلیگی
یہ پوہلی کلی کے پنورو کی زلیگی جن 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 تن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جن جن جن
خون کے مزڑ گئے دے دے مینے خون زئے دے
خون کے مزڑ گئے دے دے مینے خون زئے دے
گھٹے گھٹے یہی لے دامن پسر لے دے
گھٹے گھٹے یہی لے دامن پسر لے دے
جون 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 چمن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جون 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 چمن
آزادی میلمه
یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د آزادی میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دو کلونو زیاته موده کیږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي او هر یوه ته یوه لویه کورنۍ ور تر غاړې ده. په نورو نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي؟
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ده چې سلویخ کاله، دوه سلویخ کاله، پنځه په مختلفو رتبو فرق کوي چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاد خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي، ځینې کسان وایي چې دوی خپل پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخت ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې موږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع چې موږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي راکړل شوي. پینو آن باندې بهانه موږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې؟ دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند دولت د دې ټوله زندگی م دې معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودرې چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو دا حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دي ورکړل شوي. ژمه په موږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بی بخاری او بل د سونګ لرګیو نه باز نور شیانو نه، ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو موږ اختر موږ بیخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دا متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده پنځه لس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې عشاو عبادت ډیره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوخي، دغه متقاعدینو ټول خرسي او خپل د روزمره یا شوی باته په باندې کوي بازو چا چې د چې اول خدا ټول په کړی کور کې زندگی کې متقاعدین دوم دار چې باز یو لس پیسره کچا کورونه دلودله کورونه خپل خرڅ کړی دي ا دې پلان نکنه چې کمجوری زمکه ورته پاتې واغې هم خرڅه کړی ده نو اوس پلان باقی مانده موږ ته هیڅ شی پاتې نه دي جز دا چې ازار مړکو او خودکوشي ته حاضر شو ځکه چې موږ نشو کولای چې نور د خپل اولادونو یا شوی باته وکړو نر خونوا تاسو ته بهتره معلومه ده کرا د کورونه دلته ډیره اوچاته ده نو موږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې موږ باید څه وکړو نو په ډیر سخت مشکلاتو کې حاضر یو او موږ نور حیران پاتې یو چې د خپل چغچین هم ذاتی تښتیدلی یو نور حیران پاتې ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي د خپل حق هم ورته ویلي او دغه د متقاعد پیسې دا پیسې نه خیرات ده نه زکات ده نه بل په کومه معامله دغه هغه پیسې دي چې د برحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي او د وزارت مالیې ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده د فعلاً لپاره موږ دې نه کوم نامشروع حق نه غواړو موږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم دی الله ده نو موږ دې ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو اضافي کوم تم توقع موږ نه لرو هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلې دي دغه خپل پیسې دې ما ته راکړي نور هیڅ شی موږ دې نه غواړو ولې د متقاعدینو زندگی ته دا بدبختۍ زندگی ته نه نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دې نه لذت وړي دا زموږ زندگی ده او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک لباندې نه دي شوي او ډېر د فقر په زندگی کې قرار لرو ما درته ویلي چې اکثریت داسې متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پټرول واچوي نور ځان وسوځي او چې جهان یې وګوري او زموږ افغانستان خلک یې وګوري چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته او بېرته خپل حق نه ورکول کېږي په یونوان باندې موږ دا دوه کاله انتظار ویستلی ده چې موږ ته باید حقوق راکړ شي مګر تر اوسه پورې موږ ته حقوق نه دي راکړ شوي زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویوړ امر مې واخیست مولوي صاحب کبیر نه چې موږ دغسې مشکلات لرو هغې راځې که ادارې امور ته ادارې د امور ورکړه مکتوب وزارت مالیې ته وزارت مالیې کې او دا مکتوب زموږ پروت ده وایي تاسې منتظر اوسئ چې موږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیې ته هم دوی موږ ته وایي چې تاسې هم نو زه خو یو ملکي شخص یم زه نشم کولی چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس چال وزرا نه امر واخلم ځکه زه یو ملکي شخص یم دا د وزارت مالیې وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کینی یا رئیس چال وزرا سره کینی پیشنهاد دی نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کیږي ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالی هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکي او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي نو دې کې موږ ته ډیر مشکل دي زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرې دی امیر المؤمنین ته چې زال تلاړ شم ما څوک پرې دی چې زار رئیس چارو وزارت تلاړ شم ولی په ډیر ما نوبتونی ورې شبال وزارت غی شرفندانه ما ته حکم راک وی می وړ وزارت غته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی عدالت نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانیګان تیر شوی ولې تر اوسه نتیجه منفی ده موږ ته حقوق نه دی راکړی شوی
یو ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه په دې ټولنه کې تاسو کرنه کله سره راغونډې ری د زړه خالص سره کوي پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپل کې بحث کوي کله چې سره یو ځای کیږي
مننه زمونږ د ټولنې خو یګانه با سم دغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کیږي او چا تلار شو چا تاریخ وکړو کوم ځای تلار شو ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا تلس کاله چا شل کاله په خارج او داخل کې دی تاثیر کړی ده هر یو دیرش کاله پنځه دیرش کاله څلوېښت کاله خدمت کړی ده نو موږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي ولې دا کار مونږ کړی ده دا یو سیاسي ټولنه نه ده دا نه دولتي ټولنه ده دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې باندې دی کې د اکثره ټول پیشنهادونه ټول جلسې چې زمونږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چانه دی ورکړي ځکه چې دا فغان باسو مونږ چې مونږ ته ما معاش نه راکړ شوی ملل متحد ته هم مراجعه کړې دی مورد کې هلته هم چا اجرات نه دي کړي اے ڈبلیو پی ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي هغه وایي چې تاسو وکیلانو گذر نه وکیل دې گذر چې زمونږ منطقې ته راشي نو دا خو طبعا کارمند د دولت په کور کې وینانه ایرانی فرش لري نو چې هغه کور ته راننو ژوند ته خو فرش لري ته مستحق نه ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود هلته زه یو شخصیت وم هلته اهل د قلم ما ما وظیفه درلوله دا فرش د هغه د ما ته را پاتې ده د فعلم لپاره زه نه فرش لرم نه ظرف لرم هېڅ شی نه دي پاتې نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې مونږ ټولو چارواکو د امارت اسلامی ته مراجعه کړې او خپل مشکلات مو ورته بیان کړي دي او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې مونږ سره غږېدلي وو ولې چارواکي مونږ ته تر اوسه منفي جواب نه دی راکړی مونږ ته همدا وایي چې دا ستاسې حق ده مونږ یې درکوو درته دا ستاسې حق ده مونږ یې درکوو ولې په دې دوه کلو کې دغه حق مونږ ته تر اوسه نه دی راسپارل شوی
سنګر صاحب د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخ ته وړئ مثلا کله چې بیکاره کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوي مطالعه کوي تلویزیون ګوري څه کوي
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کول اقتصاد چې دی قوي نه زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کړم نه مطالعه کولی شي نه بل ښکار کولی شي ځان به پچی شي مصروف دلته سبا یو ده ډېر مصروفیتونه زموږ دا دي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي یا به امونه خرڅوو یا به کیلې خرڅوو او یا به پکې مڼې خرڅوو نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسي وایي ته سپین ګیره نور بل شی خو زموږ لاس نه کېږي ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي هغه سره باید د وطن تاریخونه ورته راتازه کړي پخوانی فرهنګ پخوانی کلتور دا باید موږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا موږ ورکوځو ځکه چې یو څلوېښت کار یو انسان تجربه کاري ولري هغه سره ډېر موضوعګانې دي اگر چې د وطن در ټولو سره د موږ د وطن در دا اوس هم را سره ده وطن هم نه ده خوشی کړی دلته ورته پراته یو که په اوري که په هر حالت سره یي ولې زمونږ مصروفیت دا ټولو په آرام اعصابو باندې کېږي مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب موږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتاره شوي په ډوډۍ خوراک باندې موږ نه پوهېږو په خبرو کولو موږ ذاتي نه پوهېږو ځکه چې وایي یو څوک کېږي دوه ډوډۍ کېږي ما نه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زه ورته ماته تقاعد پیسې نه دي راکړي نو موږ ټول مصروفیت د دوه کلو په همدغه باندې ده نه قلم راخیستلی شو نه مغزه په ځای دي حتی موږ داسې رواني تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتي غلط او ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کړي هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو
بلې څنګه سه په دغه وضعیت کې د یو چا رواني حالت چې د کور مشر وي چې اولادونه لري لمسیان لري یا کډواسیان لري دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته یغه د اولادونو هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي ځکه چې دغه اعصاب په ځینی هغه په خلو کې خندا نه ویالته ځکه دغه حقوق تر څه کولای اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای د فیس پیسې تاسو سره نشته ده د دوا پیسې دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي ټول شیخی فانی دي دا ټول په شکر مرز دی وینې وړ په مرز دی ملا په درد باندې دي زنګونونو په درد باندې اخته دي ټول کاغه واګره وانه وسیږي نو دا حتی دی دوی پیسې نه لرو چاته به ورځي یو لابلاتوار ته چې ورڅو دا ول زخپل زما لابلاتوار ته ورځم چې هغه په 100 روپے معنی کوي زه یو مجهز لابلاتوار ته نشم وته ځکه پیسې نه لرم ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپے باندې خالی لابلاتوار پیسې کیږي موږ د دوی پیسې هم نه لرو زموږ اولادونه د چې کورنۍ او د آزاد کورنۍ ملي لاس ورکړي بې دوانه ځکه کما موږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفخانه ته ویسي یا به خارج ته ویول شي ولې متاسفانه اول ز خپل کورنۍ د څه زما کډه اول د اختر مړسوله پیسې مانه دلودلې چې دا ما باید لوکس شفخانه ته وړي وای دا ما د ابن سینا دولتي شفخانه کې الته بستر کړل ځکه چالتہ پیسې فیس دا شې نه اخلي نو په غلطه په حق ورسېدله نو دغه سي د هر چا پلار د چا ورور د چا زوی د چا لمسی دا چې بي دوي له لاسه موږ له لاسه ورکړي دي دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د خوینې هیڅ کار نشي کولای نه غریبي کولای شي هغه د یو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ په کراچي باندې واچو موږ خرڅو نو زموږ ژوندګي په دې حالت باندې ده
بله ممکن دا اوسنی چارواکی یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی نو تاسو شکایت ولې کوئ
دا موږ مسؤل خو ما خو دې کینی کنه ما دې یو څوک وغواړي دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وای چې ورور موږ دغه پیسې نه لرو دغه 100 روپۍ ستا حق د ما سره زه تا ته دغه 90 روپۍ در کوم د لاس ته پاتې ولې دا موږ سره منو کنه اوس هم ته دلته د انسان په سترګه سوګ نه ګوري موږ خو سوګ نه غواړي او مرجیم نه غواړي چې ورور کار چې ته چیږي وه دی وزارت مخ کې خو دې عقل سړی یو سپینګيري دا زړه تحصیل کرده چې د وزارت مخ ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې نو هلته خو هدي اخل یو مامور یو کارمند دی هغه وزارت باید وزي هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم داسې ده، مونږ خو یاغیان باغیان نه یو، مونږ د دې فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او مونږ یې رعایت یو، هر امر چې کوي مونږ یې منو، ولې په دې شرط باندې چې نو خواته حق باید مونږ ته راکړ شي، نو ماته خو قناعت هم څوک نه راکوي که نه، نو مونږ دې را ټول کړي په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند دولت دې راشي ماته دې وایي چې وروره مونږ دغه فعلاً پیسې نه لرو، زمونږ پیسې دلته کنګل دي، دغه مشکل مونږ لرو، نو مونږ خو انسانان یو، مونږ خو مکتب ویلی، مونږ تحصیل کړی، مونږ وظیفې زده کړي، نو مونږ خو حوصله کوو، مونږ یې منو که نه، خو دا خبر هم نشته ده که نه، چې زمونږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي، بل خواسته قناعت نشته ده اصلا. اوس حد اقل زما نه یادېږي، زه اوس خپله د ټولنې مشر یم، نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته، په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت نیسم هلته، هلته چې بیا ورسنو هلته مونږ ته قناعت راکړي، مونږ دې کښېنئ چې دغه مشکل دا مشکل ده. اوس خو دوی مونږ ته یاګانه علت یې دا ده چې تاسې مونږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظوري شوي، په 1402 کال کې مونږ ته وایي چې تاسې 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي، نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشی شو، نو بودیجه خو هم امیر المومنین منظوري، بل څوک خو صلاحیت د دې بودیجې نه لري، نو بیا مشکل په څه شي کې ده چې توضیع نه شروع کیږي، ځکه د تقاوت د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توضیع شروع شي، تر جوزا باید ختم شي، ځکه دا کلنی معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي، چې دی دغه کال چې پې تیریږي دی به د خپل ستونزې ټول د دغه پیسو له لارې نه حل شي. دا مونږ سره منو، زه په دې پوهېږم چې زمونږ خارج کې پیسې کنګل دي، نو دام زمانه مو سره، ولې دې کې بیا جهاني ټولنې ځان خاموش کړی ده، جامع جهاني ودلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې، مامور د سیمن صاحب ته بلته، ولې اوس دا جهاني ټولنه هم زمونږ غږ نه اوري، ورو دغه پیسې چې اوس هلته کنګل دي، خو زه پوهېږم حمایت د پولي ده، د بانک حمایت کوي هغه پیسې، نو دغه پیسې چې د فعلاً لپاره برحالو نه د تقاعد په نامه وضع کیږي، دغه پیسې چې راټولې شي هم د دې متقاعدینو معاش کیږي، هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده. نو مشکل زمونږ دا کړی چې امارت اسلامي باید مونږ وغواړي، دا زمونږ دولت ده، مونږ یې رعایت یو، رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي، یو ځای کې مونږ راټول کړي، مونږ ته د قناعت راکړي، مونږ اهل د قناعت یو، مونږ هر موضوع سره منو، په قسط راته راکړي، نیمې دې راته راکړي، خو دې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته، مونږ یې ورسره منو، دې کې مونږ هیڅ نه مخالفت نه کوو، مونږ نه بغاوت کوو، نه چا نه شکایت کوو، او نه امارت اسلامي نه، امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې مونږ راوغواړئ، مونږ ته قناعت راکړئ، ولې مشرانو سره زه خپله تلیم، دغه اکثریت وزیرانو سره مونږ ټولنه ټولو احترام کړی، زمونږ همدا وایي چې تاسې زموږ مشران استئ او دا ستاسې مسلم حق ده، دا مونږ درکوو درته، وایي هغه فارسي کې یو متل ده، وایي بتنګ آمد بجنګ آمد، نو مونږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی، مونږ یې منو، مونږ ورسره کوم باغه نه لرو، ورسره هر امر خدمت چې دغه اوس هم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی که ورکړي وظیفه اجرا کوي، ځکه دا ټول مسلکي خلک دي، ټولو پوهنتونونه ویلي، ټول لیسانس دي، ټول ډاکټرا لري، په حساب د نظامي د ترم ټول ارکان حرب دي، دا توپچیان لري، دلته پیلوټان لري، تخنیکران د تیاری لري، ولې دې ته ضرورت ده، دې نه باید استفاده هم وشي، خواته به یو 2 روپۍ معاش هم ورکړي ورته، نو داسې مونږ نه کوو چې مونږ وایو چې مونږ امارت اسلامي نه منو، نه، هیڅ وخت کې دا خبر مونږ نه کوو، مونږ د امارت اسلامي مونږ رعایت یو، دوی زمونږ مشران دي، مونږ دوی ته احترام لرو، د دوی احترام په مقابل کې مونږ باندې باید لږ شفقت وشي، نور شفقت زمونږ چیرته چې دا زمونږ خپل حقوق دې راکړل شي، نور خو مونږ اضافي نه چوکۍ غواړو، تېره رقم بل شی غواړو، فقط دغه زمونږ خپل حق ده چې زمونږ امانتې پیسې دي، په دولت باندې زمونږ قرض ده، دغه قرض پیسې چې مونږ ته راکړل شي، نور مونږ نه هیڅ ته مشکل نه لرو، او دولت نه هم شکایت نه کوو، امارت اسلامي نه هم شکایت نه کوو، د امارت اسلامي خواته مونږ پراته یو، دلته شیګو، دلته په هر نوو شرایطو کې ګرمي که یخي، مونږ دا په ځان باندې منلی ده، او په خپل کورونو کې پراته یو، مونږ د دوی شفقت ته منتظر یو، او د دوی ترحم ته ضرورت لرو.
سنگر صاحب، پر دولتي څوکیو یا په ځینو ادارو کې د دغو کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو له تیرو چارواکو سره یا اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړي دي، دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کېږي، د اقل د سلاکارانو په توګه چې د دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي؟
مننه. صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نه تجربو نه ستاسو کارونو موږ استفاده کوو، او دا موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو، نو تر اوسه پورې عملي بڼه نشته. کنه په دې مورد کې وزارت دفاع حتی یو فرمان هم واخیستی ده، شورای وزیرانو پریکړه کړې ده چې دغه متقاعدینو نه باید بالمقطع استفاده وشي، مګر تر اوسه پورې دا عملي بڼه نه ده نیولې. فرمان یې صادر کړی ده، دا موږ ته ژمنه شوې ده. او دې کې دا ښه کار هم ده، ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل دا ده چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي، افغانستان دې ته ضرورت لري او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده، ځکه بیا خصوصا نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي، د بیت المال پیسو نه شوي دي. نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره، نو داسې عملي بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زموږ متقاعدین داسې ووایي چې راضي شي.
دغه ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري نه نور عواید لري او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي، دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي؟
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب وي او څلوېښت کاله وظیفه اجرا کوي، او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي، کنه یو خدای غټې کراچۍ دي، دغه توان خو نه لري. نو اکثریت یې زرته 50% پنځه قوطې سګرټ او پنځه بوتل اوبه او درې بوتل نشابي یخي دا خرڅوي، چې دغه ټوله د دې 200 روپۍ کې یاد دي ګټه بچي، ولې په دې کې مصرف ده. یو تعداد ګدۍ هم کیدام زده ته مچې دي، ګدۍ په حالت کې باندې هم شته ده، کته چې ویډیوګانې واړې به زده ته لګم، ګدۍ تم خلک مخسوي دي، ډیر خلک چې په مرکز کې مخ کې وسیدل دا کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته، الته دې خپل خپلوانو نه یو واو اخیسته ده، هغه بیا مستی خرڅي، بیا شوم بی کوي، هغه خرڅي د فاميلي عشا په دې حالت سره کوي. یعنی ما د تمخ خیارز کو چې د متقاعد هیڅ ژوندګي نه ده، ځکه پیسې ونه لري، اختصار ونه، دا خو ډیره سخته خبره ده، په خار کې اوسېږي، د کور کراونه لري، نو دا خو ډیره مشکله خبره ده. ګور مخته یو اقتصادي ضربه را رسیدلې، بل الوی ضربه مونږ ته را رسیدلې، ځکه د متقاعدین اولادونه ټول یو څه سنه پرې کمیای کمزوي په خارج کې، هغه ورته سور پیدا ولګي، هغه به وي ولې باقی منده. د متقاعدین اولادونه ټول به سواده پاتې شو، ځکه د فیس پیسې نشته، د قلم پیسې نشته، دا یونیفورم غواړي، دا په هر حالت چې به پیسو مکتب نوي کېږي. دلته یو تعداد مونږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچانو اکثریت متقاعدین اولادونه وظیفې درلودلې، هغه وظیفو هم ټول په کور باندې هغه ورته ناست دي، دغه جنجال هم په غاړه ده. او بل ته متقاعد چې دغه ټول امورات د معاش په خاطر کړي، که زوی ته کوژده کوي ودرې دا د کلنۍ معاش په وخت زه به مې زوی ته کوژده وکړم، او که چیرې د چا قرض پیسې ورته وایي چې ورور ودرېږه چې زه دا معاش به واخلم تاته به قرض پیسې درکړم. دوکاندارانو قرضدار د فعلن لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي، وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي د قرض نه راته راکوي. یعنې هلته موږ بیا به شوي وو د باندې توهین او تاخیر ده، د چا نه به پیسې ولا چې قرضدار ده خو خو در غواړي کنه. نو دا مشکلات دا دي چې دا خو هیڅ زندگی نه ده چې موږ یې تیریو دلته، نو دغه په دغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغه سی ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي، یا د رسمي چارواکو د خوا، یا کله نه کله د ولس د خوا، دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد؟
نو ما خو مخکې عرض وکړو چې متقاعد د مرګ احساس کوي، نو چی پاتې دي ته؟ قرض څوک نه ورکوي، هغه خپلو خپلوانو چې څوک یو تجارت لري، یو دوکان لري، نو دا متقاعد یا یې ورور ده، یا یې ماما ده، یا کاکا ده، خو یو هفته به ورته قرض ورکړي، یو میاشت به قرض ورکړي، یو کال به یې ورکړي، نو نه تر درې کلو پورې کنه. احساسات زموږ مړه دي، هر څه ذاتي ختم، امیدواري هم قطره، ځکه موږ زندگی کړې ده داسې نه ده خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېته پورې دی، هر یو سن رسېدلی دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تیره کړې ده، نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي، نو ته کې به چی پاتې کېږي؟ دې احساسات ټول مړه شوي دي، بله لار هم تېنه نشته. نو په دې اخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپېته اته شپېته هغه په لاره نشي تللی، نو دی به نور چی غریبي وکړي؟ دی آیا مزدوري کولی شي؟ دا کراچی د غلولې شي؟ دلته خو دا مشکلات موږ لرو، ځکه په دا سندې آتش پېته اوش پېته کې دی قرار لري، دا له مرضونو ډکم ده. مخکې مې عرض وکړو چې د زنګنو درد به دی لري، د ملا درد دی لري، د شکر کې به دی اخته، د وینې غوړ به دی لري، سترګې به ضعیفې، غوږونه به کاڼۍ. نو دا مشکلات کې نو دا متقاعد په دې حالت کې دی څه شی کولی شي؟ او دا چې دا ګوره دا تقاوت چې د خلفای راشدین دا په دې خو دا ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو يهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند د دولت وو. دا د تقاوت کلمه وسنۍ نه ده، سید نوم به تغیری داوود خان را پدی خوول ز خپل پدی نظامو کې مل دغه تقاوت کلمه د ابتداء نه پاتې ده دا نه حرام ده نه بل شر دا تقاوت پاتې ده له خلفای راشدین تر داوو سپوره په جمهوریت کې بنګ اندازه مشکلات درلودل الته به موږ چیغي وایم دغه زمونږ ټولنه و چې چارواکو سره بخته وکړه به تخصیص نشته کله به یو شوري ولی توزیع کړه زمونږ د جمهوریت د وخت هم ډیر متقاعدین به پیسو پاتې دي داوو سپوره اغل ته بودیجه باندې وي خو بل اخر ته دونه و چې ور خرج به موکو بودیجه به منظور سره پیسې رسیدلې ولې جنجالونه زمونږ په جمهوریت کې مو ولې بیا دا زده ته چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې د مقایسه کې له جهان سره د جهان متقاعدین ګوره ټول نوې کتابونه لیکي هغه نویسندگان دي هغه شاعران دي هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي ریاست جمهوریت ته ځان کاندي دي محمود خزافی په یو جنرالی کې ګور هغه ریاست جمهوریت ته کېده ولی برعکس او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین هغه زندگی ټوله بیمه ده صحیح رایگان ده کورو ته موټر راځي د اولادونه وړي مکتب ته ولی زمونږ برعکس دلته موږ ته اوس خپل حق نه رارسیږي چې زمونږ قرض پیسې دي او بیمه موږ نه غواړو نور شیان هم موږ نه غواړو او تقاعد د دې لپاره ولکې ولکې دا معاش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي خپل یو ځای کې وګرځي ولی موږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي له ډېر مشکلاتو د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ موږ خپل تداوي پیسې یو نه لري مرګونه زموږ په کورونو کې کیږي دا د بې پیسو له درکه نه ده علم تعلیم قلم له موږ نه ختم شو نو موږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا موږ روزمره زندگی په څه حالت تیریږي نوره دا دوه کاله خو په موږ باندې په ډېر مشکلاتو تیریږي یعنی مشکلات به حد به اندازه لري ګوره اختر کې د سرخانونه واریږي وچې میوه خلک اخیستل کیږي دا یو فرهنګ ده د افغانانو دا یو کلتور ده په لوی اختر کې قرباني کیږي روزه هم په پیسو کیږي چې زه د یو قطق پیسې ونه لرم نو ته په وچه ډوډۍ د چا سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي روژه هم په هغه حالت تېره شو اختر هم په همدې حالت تېر شو موږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي دا دوه اختر چې په موږ باندې تېر شوي دي موږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو نو نور بنو الله ته سوال کو نو الله ته امید لرو نور خو ټول چارواکي خبر کړی دي او اوس بیا موږ ته چیرو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کو چې وزر ورته کوم سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري رسول ته وګوري دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکي موږ هم د افغانستان تشکیلی لرو تابعیت لرو دلته او ستاسو رعایت یو موږ او ستاسو په خوا کې دلته پراته یو موږ نور بنو څه وینو
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي ملمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي نو الله دې تاسو به عزت لري ډیره مننه خدای ډیر عمر خوان کړ
د آزادی ملمه
زمان له جانا